نقم خلق چی مونگا سرو آغا چیو پا حکمت کیم تنخواگانی لرلی نورمو کار سیستمون خو نو کل جدانه می نظام را غیر خلق و اقتصاد دیر زیاد خراب شو زکر تاستا پت دا چی دا انسیتیوت دا پانتون مخت اوڑل دا دیر روپه غواری نو ما غاو چی دا غنو نظام را غیر مون سر محسیلونو آغا دویم سیمستر دریم سیمستر که خپل زدکری پری خودی نزمنگا دا غا انسیتیوت چیو سکوت حالات تلاله یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولای مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و؟
ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ و، زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پېژانده، نوموتی ډاکټر و، کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک و، غریب و، هلکان و، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ، خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. مون سر نور استادان و، لکه مطلب ما نیولی و په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50 فیصده په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغونه به پوښتنه کړه. هغه ما فری نیوله، یعنی مطلب ما فری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2500 خوښه محصلین و انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د فیس وسې نه لاره، دومره داسې خلک دي. تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتلل چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي. شپېته کلو 15 کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي، کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو. دا 15 رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه. لکه جواز یې مونږ ته دغه 15 رشتو راکړی.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې. لکه ما په مارکو کې څانګه لرله، خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړې. همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي. مونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی، ځکه مصارف ډېر دي. جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څانګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی. بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و. یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لرل فعلاً، او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغسې پاتې شو، زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمنی یا بل ملک ته لاړ شو چې یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي.
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کوي؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل. استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به ما نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما کمې هیلې وي، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه حکومت په راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره. ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه، او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې، غني خیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې شاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې، د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې. یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل، د ولسوال او د دو کومندان نو ډیر صلاحیتونه ورکړي، خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کارو که یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وئ اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړو، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غني خېلو یو نوموتی ډاکټر و. امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو هغه هلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټول و. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هیڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و. ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدی شي. نور خو کومه دښمني نه لرله، بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل لکم سړی و، چا سره بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړي.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس هم یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشت، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګینټه مزل ما همداسې کړی. خو چې هسپتال ورغلم، دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې م روژه و. نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوت، او که ډاکټران کمزوري دي، دی دغه وینه دلته دغه شوې وه، پرام شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه و، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې و، زمونږ کوم دغه چې و، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو. امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو؟ نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرله هغه مخکې روان کړو، هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دینه مخکې به ګورو.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پانتې کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به م نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده میکړه څنګه ماشومان لرم درې زامن دي په لوګان دي
او دلته په ترکیه کې درسره اوسه کې په افغانستان کې پاتې دي
نه او افغانستان کې دي زه خپلن ترکیه ترغلم هغه هلته دي
له ماشومان سره کورنۍ سره په تماس کې یاست
او کورنۍ ماشومان سره تماس نیسم او هغه احوال او پوښتنه کوم نو بث خپل دي مشکلات سره شریکو یا څه حل لارو پیدا کوم
مشمان مو څو کلن دی او تاسو کله خبرې ورسره کوي
او مشمان سره خبرې کوم مشر زوی مې دوه لس کلن دی پسې نه کلن دی او به ما لور دا وو کلو پسې څلور کلو دوه یو کال اخیرنه زوی مې چې دی یو کلن دی
خبرې ورسره کوي کله کله
پوښتنه کوي او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه خدي مشکل نشته
دی
مطلب کله چې لوغه سره تاسو خبرې کوي پښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدې دي هر ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس هم کورنۍ یادیږي هم بچی راته یادیږي نو هم تماس نیسي موږ سره حتمان ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه رارسېدلی زه خو لږ ښه راړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وال شوي وو په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي
نه هیڅ کلم نه قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور و نه لري ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو ډېر ورک دي یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی یا هغه عملته هدیره جوړه شوې هر افغان چې مړ کېږي عملته یې ښخې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو خو زه یې دومره والی وم چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما عملته پرېښوده
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ
نه زلزلې نه مونږ لرې وو یعنې مطلب انکاره کې وو زلزله وه خو دومره نه وه لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ مګر ستاسو عزیزان دوستان ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي شهیدان شوي دي تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی زه خو خپله په انقره کې وم په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغو لسو ښارونو کې
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پېژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي
او ته کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده پوهنتون یې ویل هغو لیلیه هم خرابه شوې ده هغو بیا فعلاً په جومات کې دي نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی څه کوئ
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو ځان ته به سیستم جوړو د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو م نه کېږي ځکه کورنۍ ده ماشومان دي څه خو باید ورته وکړو نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو اوقات سیستم بزن تا برابر او
پا دغا زای که چه تاسو وسیگی اتسوم را نور افغانان در سره دی
دلتا ما سره تقریبا وات کس افغانان دی او دلتا تقریبا تو کلور آن دلتا وسیگی پل زیده خپل کور دی نو اغو هم دلتا خیاتی کهی صبح زی ما خام رازی
تاسو هم لغو سره کار کوی کنا اوزگاری است؟
نه مزا فعلا اوزگار ایم کم کار او سپوری نکوم ده خپل کارون تا پا تمه ایم نو ده اوزال پتا ولا گیگی چی تنگا کیگی نو بیا باغی نو روست مونگا تصمیم نیسو لکه از ما کارون جریان کی دی که اغیر پتا نیلگی دلی نو زبا تا کار اپلم لکه کدا کار دی ارامخ کشی دی نکیگی خپل کارون تا تمه ایم
پا افغانستان که چکل وسیده یلتمو جون کهو دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریا دیږي
ولې نه هلته خو ډېر خوږ ژوند و زموږ ډېر خوږ ژوند و هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي هره شپه سره تماسونه نیسو هغه خوږې خاطرې سره یادوو ډېر ښکلی ژوند و ډېر ښایسته ژوند و یو بل سره مینه وه یو بل سره تګ راتګ و نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرې ژوند کې ډېر فرق وي کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي نو ډېر ښایسته ژوند و ډېر ښکلی ژوند و پسې خفه یو او پسې ځورېږو هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې اغو ښوونځی ته ځي تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې بې درسه دي نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي
ولې نه زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم ډېر زیات کړېږم یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي یو میلټ د هغو همداسې تېرېږي زه ډېر سخت په دردېږم ډېر سخت کړېږم نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمیع الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره مېلمانه وایي
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ او څپو 12:00 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19:21 او 15:00 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو .com ته ورشئ
سچس کمستاد مینے د شربت جام گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چال اور کبھی د محبت جام خدایا ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جام غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی نن غدتن کئی مینی غدتن کئی مینی نغ مراتا غیگی نن غنن سبای راتا مخکی مخکی کیگی 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 نن سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمل ہاگا سلائی کاجل ہاگا مل ہاگا